ستړي مشه د مشال رادیو په دې ماسپخینه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. په دې ساته خبرونه کې تر ریپورتونه نه لرو دوه اونیز پروګرامونه یو په بل پسې اورېدې شي. د خبرونو وروسته به درته د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. په دویمه نیمه کې سروې خبرونه په ژوندۍ بڼه اورېدل شي او کتلې هم شي په فیسبوک باندې. نو د مشال سره اوسئ. په سر کې مایک سپارم عبدالله کاکړ ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
سر ټکی د کراچی په زندان کې د ترګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې دي. د جرمني چانسلر اولاف شولز له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یوکراین د خبرو لپاره نن اسکاپ ته ځي. اوسم د خبرونو تفصیل. د کراچی په زندان کې د ترګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ پیغام شاري دی ټول ټاکل شوی وای چې دا پریکړه به پرون اورول کېده خو داسي و نسو.
علی وزیر باندې شاه لطیف ټاون کراچی تھانے کی چکم ایف آئی آر کٹ شو پاگے کیس کے نن علی وزیر دے ضمانت باندې فیصلہ اور دلو او جج صاحب سار چزور علم نوی چ سار نن با لیٹ آورز کی فیصلہ وکم بیا لیٹ آورز کی چما پختن وکڑ نوی چ سبا نسبین لسم فروری انشاءاللہ چی علی وزیر دے ضمانت فیصلہ بوشی.
دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي چې لانن هم دوام لري. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون پر ټویټر لیکلي چې دوی نیول سوی او چالان سوی کس نسی خوشي کولای. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر 14 په دې تور بندي دی چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه خو هغه دا تور نه مني. عوامی نیشنل پارٹی اعلان کړی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې بغډون کوي. عوامی نیشنل پارٹی دا اعلان د فروری پر 14 له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز پارٹی پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید چا تر ملاقات وروسته د ای ان پی مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین سره شریکی خبري غونډې ته وویل. د حکومت ضد احتجاج به د فروری له 18 له کراچی پیل شي او د مارچ 14 به اسلام آباد ته ورسیږي. میا افتخار حسین بیا مشالې ډیټول چې دوی به مارچ پر 14 پزګون په دې احتجاج کې ګډون وکړي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نسی کولای یوازې خپلې کړې درغلي پټول غواړي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهوري وژل سوي قندیل بلوچي هغه ورور بری سوي او تمه کېږي چې زر خوشي سي چې دې وژلې منلی وو. د محمد وسیم په نامه د کس په 2014 کال کې له هغه وروسته ونیو سو چې د پرخور قندیل بلوچ د ملتان د پنجاب ملتان شهر ته نږدې په زندۍ سوي حالت کې مړه موندل سوی و. نوموړي هغه وخت ویلی وو چې دای ځکه پښیمانه نه دی چې د پونا د خور چلند د زغملو وړ نه وو. هغه وروسته بیا خپل بیان پر شا سو خو په 2019 کال کې ورته عدالت د ټول ژوند بند سزا واوروله. خو د محمد وسیم وکیل سردار محبوب د فروری پر 14 ویلي هغه د ملتان عدالت له هغه وروسته په پوره توګه بری کړی چې مور او پلار یې د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکولسن بیا د غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرک چي دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نمیم د دې غونډې په اړه د فروری پر 14 په ټویټر لیکلي چې پر مهمو مسلو بحث کېږي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د دوحې له غونډې هدف د بشری مرستو جلبول د افغانستان د کنګل سو شتمنۍ خلاصون اقتصادي مسایل او د افغانستان اړوند نور موضوعګانو باندې بحث دی. د جرمني چانسلر اولاف شولز له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر یوکراین د خبرو لپاره نن ماسکو ته ځي. نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کوي چې نن د اروپای ټولنې لپاره د روسیې استازي خبرداری ورکړي چې ماسکو په هغه صورت کې پر یوکراین کېدای شي یرغل وکړي که چیرې په هغه په هغه کې پروسی وګړو په حمله کولو سره دوی راو پاروسی. د روس ریا خبری آژانس د ولادیمیر خیژوف په حواله ویلي چې تر څو دوی راونه پاروسی تر هغو پورې به یوکراین اشغال نه کړي. د جرمني چانسلر اولاف شولز وړاندې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د برتانیې دوه وزیرانو هم د روس د ورته سفرونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا د یوکراین پولې ته نږدې د پوځ ځای پر ځای کولو ډېر تاوتریخوالی رامنځته کړی. لیدویز هیوادونه اندېښنه لري چې د یوکراین له پولې سره نږدې د روسیې پوځیانو ځای پر ځای کېدل ښایي پر هغه هیواد د حملې مقدمه وي، خو ماسکو په بیا بیا ټینګار کړی چې پر یوکراین د یرغل نیت نه لري. او وروستۍ خبر هم د کرکټ دی. د پاکستان د کرکټ په سپر لیګ کې به نن پېښور زلمی لوبډله له کوټا ګلیټیټر سره لوبه کوي. ټاکل شوې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې په لاهور کې پیل شي. پاکستان سپر لیګ د جنوري پر 8 پیل شوی وو او د اروپایي او د پای لوبه باید د فروری پر 8 ترسره کیږي. د خبرونو پای
نو عبدالحی کاکر چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول وس درته اونی زادبی او کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجله وړاندې کو. د ځل پکې د رادیو د نړیواله ورځ په مناسب مطالب اوریدل شي. د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې کران اوریدونکو ز نجیب عامر مو په تازه خبرونه کې هرکلی کوم. زموږ د دې نه خبرونه د رادیو د نړیوالې ورځې چې د فبروري په 14 لمانځل کیږي نه پس پهونه کې خبرېږي. نو موږ د خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د آل انډیا رادیو د پښتو نشریاتو د مسول د مبارکۍ پیغام د توړاندې کو.
ډیر ډیر مبارکي هغه ته چې د سری او د نوی نوی مواد او د موسیقې خوږ آواز سره د رادیو میډیم ژوندې ساتلې. او ریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا رادیو پښتو څنګه څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیر ډیر مبارکي.
د کابل، پېښور او کوټې رادیوګانو د نشریاتو د پیل او دوام پاړه د استاد حبیب الله رفی، حاجی اسلام خان او ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو. له نور البشر نوی د بوورو چې رادیو او ټلویزیون د کار لپاره څومره یو بل ته نږدې دي.
خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې د سترګو هم ډیره حساسه سره چې سړی ورته بیا هغه سي یو خوب غوندې راځي. او نو دغه سي د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډیره حساسه سره.
د مشال رادیو د یو مینوال مرجان اورگزی له مینې ډکی خبرې هم در اورو چی وای.
مو په وطن کې د کیوین کا نو اوس هم نشته، شکر دی خدای دې مارولی. بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو. ریډو غانی به زه تاسو وایم سم ډیر خستی هغه جیفان ولا ریډو غانی براتلې خو اوس کې هغه
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19 پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20 پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلې ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. د نړۍ د نورو سیمو په شان پېښور، کوټې او کابل ته هم د رادیو فعالیتونه په تیره پیړۍ کې رسیدلي وو. مخکې تر دې چې پر دې موضوع د پوهانو نظرونه دروورو، په سر کې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې د یو مسؤل هریندر کومار سواتی هغه پیغام دروورو چې مشال رادیو ته په ځانګړي ډول د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت را لېږلې. موږ ترې مننه کوو او پیغام یې تاسو ته دروورو.
رادیو یو ډیره زړه او ډیره اورېدل کېدونکې مخابراتي وسیله پاتې شوې. کچرې نننی او زاو په حق لا خبرو وکړو نو د کووېډ 19 ناروغۍ په جریان کې رادیو یو ځل بیا ثابت کړه چې دا یو عملی او مؤثر وسیله ده. د کووېډ ناروغۍ په جریان کې رادیو د دغه ناروغۍ په حق لا خورول شوی غلط فهمي او مخاوني ولا او خلکو ته د کووېډ څخه ځان د ساتلو لارښوونه وکړه. د رادیو په نړیواله ورځ موږ د رادیو سره وصل هر ډول کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. ډیر ډیر مبارکي هغه ته چې سری او د نوی نوی مواد او د موسیقې خوږ آواز سره د رادیو میډیم ژوندې ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا رادیو پښتو څانګې څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیر ډیر مبارکي.
دا غږ د هریندر کومار سواتی و چې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې یو تن مسؤل او مشهور نطاق دی. باور لرم چې تاسو به غږ سره خامخا آشنا یې. اوس مهال د نړۍ په ګډ ګډ کې ګڼې رادیو ګانې د اف ام، میډیم ویوز او شارټ ویوز ترڅنګ د نت او موبایل اپلیکیشنونو لارې هم خپل غږ تر خپل اوریدونکو رسوي. په 19مه پیړۍ کې مخې ته راغلي دې نادرې رسنۍ نن په 21مه پیړۍ کې هم خپل ممتاز حیثیت برقرار ساتلی دی. حاجی اسلام خان په پیښور رادیو کې کار کوي او د نورو خدمتونو ترڅنګ د رادیو لپاره پخوانی او ورکی سندرې هم راټولې کړې دي. مال نوموړي سره د رادیو پر اهمیت خبرې وکړې. هغه وایي چې د پیښور رادیو په 1915 کال کې خبرونه پیل کړې وي او هغه مهال به یې پیښور رادیو ته آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیستلو.
رادیو نجیب امیر صاحب یو داسې میډیم دی، یو داسې ذریعه ده د خبریالۍ چې پټول وړاندې چې کوم دی نو د ریډیو غږ شروع شوی دی پټول نړۍ کې. مونږ خپل سیمه والو منطقه واخلو نو په کلکته کې ریډیو جوړ شوی دی. بیا په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې پېښور ریډیو خپل د نشراتي سفر پیل کړی دی او دا دم نواله تر دې دمه پورې د دغه چې کومې زړې پخوانۍ سټېشنې دي د هغې نشریات ورځ تر ورځه ښه کېږي، سیوا کېږي، د پروګرامونو معیار ښه کېږي او توریدونکو د خوخي توریدونکو په نفس باندې ګوت یک دی واښان پروګرامونه هر ریډیو چې دی هغه ک په خبر ریډیو دی ک ډیو ریډیو دی ک د نور هوادونو د ریډیو سټېشن دی نو توریدونکو د ضرورت مطابق دغه د مزاج مطابق هغه تخبرونه وړاندې کوي. دغه وجه ده چې نن د ریډیو اهمیت په نسبت د نورو د خبریالۍ د ذریعو هغه نور سیوا شوی دی او بیا د خلکو تړونو سره نور هم سیوا شوی دی.
حاجی اسلام خان صاحب، تاسو خو د پېښور راډیو د پاره زړې سندرې هم په ولسی کمپاین کې راټولې کړې وې، کدا کی سره تا وکي؟
بالکل، ما چې کله په پېښور راډیو کې تیرې روانه خبرونه پیل کړه په کال 2000 مې میاشت کې او تر نن پورې 2 کاله پر کېدو روانه ده. نو هغه نغمې چې کومې د پښتو دی او نن سل کاله شپږ شله کاله وړاندې ریکارډ شوي چې دا به پخوا د آل انډیا ریډیو ډینا او د پېښور ریډیو نه مو مغدې دي. دا ورکه شوي وي د وخت په ګردونو کې په دغه پسې مونږ هم د ریډیو ذریعه استعمال کړه. خلکو ته مونږ خواست وکړو چې که دغه نغمې تاسو ولرئ او مونږ ته راکړي نو مونږ به ستاسو د نومونو سره اورېدونکو ته زمزمه کوو او بیره ووته. هغه سلسله لا اوس هم دوام لري او د دغه نغمو شمېره چې دنو دی وخت تقریبا سلور زورنا بره مونږ درجه مکلی دي تر دې چې د پښتو اولنۍ سندره چې په 1902 کې په کلکا په یو کې کې ریکارډ شوې ده د ګوهر جان په وخت هغه مهم را پیدا کا.
حاجی اسلام سے مننه. تاسو د نادرو سندرو کې سټونو د موسیقۍ د آلو د نورو نادرو شیانو د راټولولو شوق لري، آیا داسې نادره رادیو سټونه هم در سره موجود دي کنه؟
ریډون ما سره یو سلور پنځه داسې ریډیو سیټونه دي چې هغه نایاب دي چې هغه د نن نه تقریبا 80 او 90 کاله مخکې به خلکو څه د بجلی دي او څه چې دی نو پخوا به ورته خلکو مساله وي د مسالې ریډیو دي هغه سیډونو باندې چې چلیږي که نه. نو دغه سیزونه خو زه ځکه لرم چې زما چونکې دې سره دا زما یو مشغوله ده. دغه ګراموفون دي ما سره مختلف قسم د 1925 خوشه زمانه د هیز ما سره وایس کپ نه ګراموفون دی سره او دا چې انټیک ریډیو ګان دی لکه په خوا دلته ته عام خلک زینت ریډیو وینو می دا نه دی زینت ته غالبا. نو دا ریډوان یو څه نشو نایاب دی دا هم شکر دی را پیدا کړی دی او زما کومه لایبرری دی په اړخ تر سره پراته دی.
د حاجی اسلام خان خبرې مو اوریدي چې ویلي رادیو نن هم خپل ارزښت پاللې او د خلکو په کورونو کې سرچ په ژوندو کې هم ځای لري. د مشال رادیو یو مینوال حاجی مرجان او رغزی چې په دوحه قطر کې ژوند کوي د رادیو سره سرسخت مینا لري. هغه مشال رادیو ته ویل:
مینا احترامات سلامونه می ومنه په دغه اله روغ جوړ بو ته دوه قطر نه مرجان او ارغزاد سره په تماد کې راغلم.
تر تو چې په ژوند کې د سمره رادیو غانې اخیستې دي په خپل پیسو؟
یره رادیو غانې خو په مخ کې مځکه ډېر اخیستلې. نجیب امیر صاحب سره مو په وطن کې د ټی وی کا نو و سم نشته، شکر دی خدای دې مارولی. او د موبایل خو سمرا نه وي ځکه چې دا دوه قطر کې ما سره تقریبا
نن شل کال مخکې وا وا خو ته چا ولیدلی بیا هم به شار منه پټوله که نه دلته هم ډېرو کمو خلکو سره وي. نو هغه وطن کې خو خامخا نه دی سره پاکستان کې بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو. ریډوګانې به زه تا ته وایم چې ما ډېرې خستي هغه جیفان والا ریډوګانې به راتلې خو اوس کې هغه بند دي نه راځي چې هر څه چل وي. اوس هم د مو په کور کې ما هغه جیفانی ریډو دی
هغه چمړې والا پوټکی چې به و
اگر چمبڑی والا زیر پوٹکے ہو کنا اس کے نہ رسی ما دو ہا کتر ڈیر اور پسے والا ٹوالو خور تا ملاو نہ شو د څو کال مخ کی خیور تا مدینه کی ملاو شو او امر وره او بیا مغا کور تے اولو کنا ہا
ہا
او نو اس ما تا دغه لا کی نہ دی ملاو شو بل ریڈو ہا
ز سمدا نو دنے نہ پتہ لگی اج سب چے اوسم در ریڈیو مینوال ډیر زیات تی کنا
نو د ریډو مینوګال خو نور دومره زیات نه دی خو خاص د تاسې مینوګای زیات دی. دا ریډو اول بی بی سی و که نه هغه چې راغلی نو غږ به وکړو چې دا لندن دی اوس کې بس تاسې ته راشو دا مشال دی. نو خلک یې ډېره زیاته مینه کوي. حقیقت خبره دی ته ډېره زیاته مینه کوي خو کله کله تاسې نه بیا مینوګوی داسې نه غونې خفا شي چې ما غونې خبرې ډېرې شي بیا هغه خلک کال بنې تاسې مینوګوی وي نو بیا له غونې کیلا کوي ښه وي نور وخت نه ضایع کوم د وخت ډېره کوانې د یو جهان مننه
مننه تاسو نه د مشال رادیو یو مینوال مرجان حاجی او چې د ټولو رادیوګانو سره مینه لري خو د په وینا په مشال رادیو باندې بيخي ورک مایند. مخکې مو د پېښور رادیو د نشریاتو د پایل او دوام په اړه د حاجی اسلام خان خبرې واورېدې. د پاکستان له جوړېدو وروسته د کوټې رادیو هم په خپرونو پیل په 1956 کال کې کړو. په دې اړه موږ د پښین د سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو خو یوه یادګیرنه ضروري ګڼو او هغه دا چې نوموړي تیر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته دا څرګندونې کړې وې چې موږ یې د موقع په مناسبت بیا ځلې درته خبرو.
د کوټې رادیو د پاکستان د جوړېدو یعنی کال 1970 سره مخکې هم وجود درلود خو باقاعده نشریات یې چې څنګه هیواد جوړ شو دوی خپل نشریاتو ته وده ورکړه. په لومړي سر کې دلته بلوسی براهوي او اردو خپرونې وې. د پښتو خپرونو لپاره دوی وخت نه درلود. دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده. لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړی خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل شو.
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت و خو بیا وروسته دا وخت زیات شو او په ځانګړي ډول د موسیقۍ د ودې لپاره کوټې راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت و د پښتو لپاره لږ وخت و لیکن د تیرې پیړۍ په اومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټې پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو. خاص کر د موسیقۍ په اړه دلته ډیر ښه کار وسو. یو وخت داسې و چې د کوټې په ریډیو کې به 28 آرکسټرا یعنی سازنده به ولو او دوی به د ریډیو کې د پښتو براهوي او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې او هغه چې کومې ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپله یو سرمایه ګڼو. له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډیر کار وسو او د پښتو چې کومې خاکې وې د ماشومانو پروګرامونه وو د کروندګرو پروګرامونه وو هغه ډیر نوموړي سو. خو یو پروګرام چې د پروپاګنډې دپاره دلته کېدی خبرې اترې چې د ملک کاکا او اخترې په اړه وو بیخي ډیر سرویس کاله وچلېدی او د هغه اورېدونکي چې کوم چې چیرې چیرې پښتانه میشتو که په افغانستان کې وو که دلته وو که نور په نړۍ کې ولو چې چیرې چیرې د آواز رسېدی دوی اورېدی. دا که څه هم یو سیاسي پروګرام او د خپل ملک د سیاسي پروپاګاندا لپاره کاریدی خو دلته د طنز او مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسی خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدی. له دې سره د کروندګرو د ځوانانو د پیغلو پروګرامونه هم بیخی ډیر وچلېدلو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو د کوټې راډیو په هغه رفتار منډه ونه وهلې شوه او نن نشریات ډیر محدود شوي دي.
اوس چې کوم حالت دی خو قرار قرار چې څرنګه دا نوي رسنۍ رالې د نیټ له لارې دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز وانه ولا زکه د کوټي خبرونه چې کوم وستي د یارو چې کوم سټیشن او ډیلی سټیشن او هغه اوس خراب شوی دی. د کوټي چې کوم پروګرامونه په خوا په افغانستان کې یا بهر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډیر مشکل اوریدل کیږي. هغه معیار هم پاتې نسلو هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نو په خوا به دی شو چې ریډیو په خپل ملازمین ساتلی وو هغه ته به تنخواه ورکولې فنکاران چې کومولو آرټسټان چې کومولو هغه ته به قاعده تنخواه ورکولې. اوس هغه شی نسته په کنټریکټ باندې دوی چې دي اناؤنسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي ځکه د هغه معیار اوس پاتې نه دی او اوس تش داسې یو داسې دفتر پاتې دی چې سړی په وتلو شرمېږي.
ډاکټر لیاقت تبانو چې د کوټې راډیو د نشریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. هلته کابل رادیو په 1915 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پر مختللي اوزار نو موجود نو هر سبه په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفی سره خبرې کړې دي. دلته هم د یادګیرن اړینه بولو چې دا مرکه موږ تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې وه او اوس یې بیا ځلې درته لنډه برخه وړاندې کوو.
د کابل راډیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او پتیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل سندری هم پکی ہوئی تفسیری هم پکی ہوئی خلکو دی اوریدلو لپاره رادیو گانی هم راوڑی ہوئی چه پا آسان بای خلکو تا ورکولی او دی جشن پورزو که بی لاسپیکر هم زده ولی و دی جشن پساها کی دی پا دی اساس آقا وقت رادیو درلوده چه زموگ هم سایگانو رادیو ندرلوده. البته په سقوی دوره کې هغه راډیو لنګ شو. بیا بل اخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نو وروسته بیا اقدام وشو. په 1310 کال یوری په شلم په لومړی نیټه د کابل راډیو خپل رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلی.
اول ځل چې رادیو په افغانستان کې جوړه شو نو څو ساعته خبرونه به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي؟
او نو د سبت وسایل نو دومره زیات نه وي. نو د رادیو پروګرامونه د نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
لیکوال او سیلونکی استاد حبیب الله رفی سرګندونه مو ورته. رادیو څنګه کولای شي د تلویزیون، سمارټ فون او ټولنیزو رسنیو په دور کې هم خپل ځان په خلکو مانی؟ دا نورې پښتنې مو له وتلي لیکوال نور البشر نوید مخته کې خوده همدارنګه مو له نوموړي سره داغه د خپل شخصي راډیوي ژوند او کار په اړه هم خبرې وکړې. ساسو پام د دې مرکې اورېدو ته راګرځم. نورالبشر نوید صاحب لمینې مو نړۍ مننه. زموږ دا پروګرام د رادیو د نړیوالې ورځې نه پسونه کې خپرېږي. موږ غوره وګڼله چې تاسو سره د پښتنو د رادیو د اړیکې په اړه خبرې وکړو. راځه پیل به له دې وکړو بشر صاحب چې تاسو په خپل اول ځل کدا کیسه راته وکړئ چې کله رادیو ته لاړې.
زه د رادیو دنیا ته په کال 1980 کې تللی وم. او دا لکه داسې یو وخت وکنه چې لکه دا بیخي زما د لیک او یو اولنی دور وو. او اولنی دور ما د لیک د اواز د دنیا شروع کړی د ریډیو د دنیا نه د پیښور ریډیو سټیشن نه. او زه چې اوس کله خبره هر کله هم خبره کوم د ریډیو په حواله باندې نو زه اکثر دا خبره کوم چې په ریډیو کې چا لیک کړی دی، په ریډیو کې چا صداکاری کړې ده او د ریډیو په دنیا کې چا وخت تیر کړی دی نو هغه د ټلویزیون په دنیا کې بیا ډیر کامیابی یا د لیک په حواله هم او د اکټنګ په حواله هم او چې څونه فنون لکه د ریډیو د ټلویزیون شریک دي نو په هغه کې هغه زه دا وایم چې لکه د ریډیو دنیا د غوږ دنیا ده لکه ما ته غوږ شه او د ټلویزیون دنیا چې کمدانو هغه د غوږ او د سترګو دواړو ده.
او بیا د غوږ
په دغه دنیا کې د اواز په دغه دنیا کې ته به اورېدونکو ته دا خودل غواړې چې دا سوره دی، دا انور دی، دا بهر دی، دا دننه دنیا ده، دا روز ده، دا شپه ده، دا قدم دی، دا منډه ده، دا ډرامې چې زه کله خبره کوم نو په دغه حواله د ریډیو ډرامه لیکل یا په ډرامه کې کار کول هم ډېر ګران کار دی. نو د ریډیو دا دنیا چې کومه ده په دغه حواله زه وایم چې دا یو لوی مکتب حیثیت لري. او موږ چې دلته په پېښور ریډیو سټیشن کې کله هم د اواز د دنیا نه شروع کوله نو دغه هم یو ګران کار و، ځکه چې مایک ته ناسته بیا هغې ته حاضر دی مغې او ته به څه وینې نه، خو ستا په سوچ او ستا په فکر کې به دا خبره وي چې ما ټول خلک اوري، دا څوک څوک چې ما ته غوږ دي، څوک څوک چې ما ویني نه خو زما آواز اوري. نو خلک وایي که نه چې یاره د کیمرې دا سترګه هم ډېره حساسه سره چې سړی ورته بیا هغسې یو خوب غوندې پ راځي. او نو دغسې د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساسه سره چې کله ته مایک ته کینې، د مایک دنیا ته کینې او ریډیو اواز چې کم دی نو هغه ته خلکو ته خورې، نو ستا به ذهن ته دا راځي چې ما ټول خلک اوري. نو او بل بیا خبرداري چې د ریډیو په دنیا کې دغه نشته، د غلطۍ گنجائش پکې نشته، چې ته کله لایو پروګرام ته کینې نو هغې کې بیا د غلطۍ گنجائش نشته. نو هغې کې زیات تر خبرې لکه بداوي چې هغه به لایو پروګرامونه به ډېر ګرانو.
بشر صاحب ستاسو د تفصیلي ځواب نه مننه کوم. بله پوښتنه مې دا ده چې د نورو جدیدو برېښنایي رسنیو ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې ریډیو څنګه پښتانه نن هم په ځان باندې مین ساتلی دي؟
زه به دا ووایم کنه چې د ریډیو سره مینه ځکه پاتې ده چې په ریډیو کې باقاعده یو سکرپټ دی، په ریډیو کې هغه خلک چې د هغې ذهن د هغې نشونما چې کومې ده هغه د یو مرحلې نه شوي، هغې په دې پوهېږي چې یاره زما دا جمله چې زه خلکو ته وایم یا د خلکو ته دا یو پیغام رسوم د هغې اثرات پسې، د هغې د منفی او د مثبت اثرات پسې. نو پرایویټ چینل خدای چې هغې کې خدا پابندي نشته چې څه دې ووایي، خو د ریډیو خپل یو دنیا ده، د هغې خپل یو عمله ده، د هغې خپل یو ترتیب دی، خپلې سلسلې دي. نو په دغه حواله اوس هم په کورونو کې د ریډیو هغه حیثیت او د ریډیو هغه عزت اوس هم برقرار ځکه دی چې د دې ریډیو نه چې کومه خبره وځي نو هغه داسې چې هغه چاڼ کړي او ډېر د نری چاڼه چاڼ شوی خبرې. نو په دغه حواله باندې د ریډیو عزت په هیڅ حواله نه کم شوی دی، نه کمېدی شي او نه به کم شي.
نور بشر نوید صاحب تاسو ته به یاد شي پخوا د پېښور، کوټې او د کابل ریډیو سټېشنونو په داسې فریکوینسیانو باندې به خپرونې کولې چې په یوه سیمه کې به ته موجود وې نو د بلې هغې غږ به اورېدل کېده. اوس خو مونږ اورېدلي چې د پېښور راډیو خپرونې په خپله د پېښور ښار په حدودو کې هم سمې نه اورېدل کېږي، همدا حال به د کوټې او د کابل د راډیوګانو هم وي. نو تاسو راته ووایئ چې داسې څه وشول چې د غږ دا سفر تم شو او اوس په هغه بڼه چې په کار ده چې ورسېږي هغسې نشي رسېدی یو بل ته، د دې وجه څه ده؟
بالکل دا فرق راغلی دی چې اوس مونږ په دغې حواله باندې د یو بل لرې شوي هم یو، د پروګرامونو په حواله باندې هم هغې کې یو ډېر دغه راغلی دی. دا نقصان شوی دی چې لکه د یو بل د آواز نه څوک خبرېږي نه. نو تر کومې پورې چې د پخوا ریډیو هغه د کابل او د کویټ او د پېښور ریډیو نو د دې اوازونه بوم شریکو ته وګوره کنه، لکه چې دی به یو بل پراپګندو جوابونه هم کول، هغه به ځکه کول چې دی ته به د یو بل اوازونه رسېدل. اوس اوازونه نه را رسي او چې کله یو بل ته اواز نه را رسي دی کې هغه رابطې هم ډېرې کمې شي. نو تر کومې پورې چې لکه دا دی یو بل ته لکه د پېښور خبره تاسو وکړه چې واقعي چې په پېښور کې داسې ځایونه دي چې لکه د خاریو د دې پېښور د دې لنډو ایریا نه اخوا تاسو ډېر اطراف وکړي ته اورې اورسې نو هغلته به بیا دا آواز نه رسي. نو دا خو د کویټې او د کابل ریډیو خو بیا ډېر لرې خبره ده، لکه مونږ چې ماشومانو مونږ به ناست وو او مونږ به چې
دا کابل ریډیو پروګرامونه اوریدل که هغه میوزک و که هغه نور پروګرامونه نو هغه به دلته خلکو ډېر زیات خوښولو. دغسې به د پېښور او آوازونه چې کوم دی کویټه او کابل ته رسېدل نو که هر څو په دې کې یو بل نه لرې والی و خو د آوازونو په دنیا کې دا یو بل سره شریک و ډېر نږدې و. اوس هغه نږدې والی چې کوم دی چې څومره پکار دی چې هغه نورم را نږدې شي هغه نورم لرې شو.
د لیکوال مجلې مسؤول مدیر نورالبشر نوید چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورسره موږ دغه مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې ل لندن نا مینا ترکه میلمنه ده. مینا چې دا غي په ایم ایس سی سایکالوجي کړی ده یعنی نفسیاتو کې شپاړسم کړی دی. د دې ترڅنګ مینا د افغانانو د شناخت په اړه یو څېړنه هم کړې ده. مینا له افغانانو سره په تیره د افغان ښځو د مرستې په غرض یو خیریه بنسټ باندې هم کار پیل کړی دی. مینا په لندن کې د کاونسلرې په توګه هم کار کړی دی یعنی له هغو ځوانانو سره هم کار کړی چې په جرمونو کې ککړ پاتې شوي دي. نو نن په خبرونه کې له مینا سره د هغې د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تاسو هم په خبرونه کې برخه اخیستی شئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریکې کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې ولیکئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې صدا سیدی 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 نمبر و و درې شپږ سلور و سلور نه شپږ او د اسکایپ ته مو دا مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو لجمن سره سم د سروي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. نن موږ سره د لندن امینا ترکه ملمنه دا غوي تاسو ته مې شوایو. سلامونه امینا.
اجو په خیر علیکم السلام. څنګه یاست؟
زه بالکل ټیک یم مینا جانې. هیله کوم چې تاسو به هم خیر یې. جون بم ختیریږي او وختونه هم
ډېر مننه ژوند اوسه.
خوشاله یو چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي له لندن څخه. نو شروعات په کو پیل وکړو. ستاسو تعارف خو لنډ شانت موریدونکو ته ورکړ، خو ماشاءالله ستاسو کار زیات عمر مکم دی. نو ورزو اوریدونکو ته وایي چې مینا ترکه څوک ته د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی او زده کړې تاسو چرته حاصل کړې دي.
ډېره مننه تاسو مهربانه یاست. زه چې نوم مې مینازره کې ده د کابل کې مې زوکړه شوې. امرالله زیږنتون کې پیدا شوې یم. بیا په پښتونخوا کې ماشومتوب کې اوسېدلی یم. خو بیا د ژوند حالات څه ول چې مونږه لندن ته راغلو او دلته مکتب او ښوونځی او درسونه پوهنتون دلته ویلي دي په اروا پوهنه کې، سایکالوجي کې. بیا ایم ایس سی مې وکړله په سوشل ساينس د سوشل سایکالوجي کې چې اسپیسیفیکلی یعنی بخښنه چاره چې په انګلیسي کلمات وایم.
بالکل دای به بیا تشریح کوو اورېدونکو ته چې هغوی په پوه شي سوشل سایکالوجي معنی به سي په ساده ټکو کې ووایم.
معاشرے یا پوہانا تو دا ٹولنے دا ٹولنے دجوان دا پوہنے یا دا پوہنے چنگا دا خلقو فکر لستل او یا ٹولنے کے خلق چنگا جوان کئیو چا باعث کی گی چا دا خلقو فکر او پوہنا دے بارا کے ما پخاص تو گا یعنی اخبر ایم ایس سی یعنی ماسٹرز کری
یعنی ټولنی زیز تکڑے ہم دی بیا دا نفسیات چی دی دا غی سرا تڑلی خبر کوي تاسو نو می نو تاسو اوایه چی تاسو ایم ایس سی سائیکالوجی اوکڑا سوشیالوجی یا ټولن پوهنه چی ورتوی یا هم اوکڑا بعد لاغی موسو اوکڑل پا دی دومره موده که
ما چی خپل ایم ایس سی سائیکالوجی کولا په خاصه توګه په دې کې یو بل برخه وا چې د ما خپل په هنتون یو داسې یو کورس یا داسې یو بل بڼه دوی خپله جوړه کړله په کومه پوهنتون کې سمادار شولی چې هغې ته سایکو سوشل هیومنیټیرین سایکو سوشل انټروینشن دا په دې معنا چې دوی هغه بڼه کې بیا ما خاص درسونه وویلې چې هغه ته ریسرچ کوي یعنې ته پلټنه کوي او انټروینشن یعنی هر ملکونو کې چې بدبختانه د بعض د جنګ د کبله خلک ژوندونو کې تاثیر راځي مهاجر کېږي ډسپلیس کېږي په دې په خاصه توګه ته بیا پلټنه کوي چې دا خلک ډسپلیس کېږي یعنې خپل وط خپل د کور نه مثال کډوال کېږي یا ځي ځایونه بدلېږي مجبوریږي د که یو واقع راځي یا جنګ کېږي نو دغه یو برخه یم درلودله چې دی کې خاص بیا د ما په دې چې زه افغانه یم بیا خپل وطن باندې لویه شوې یم نو دې په ما ډېر یو خاص ما د پاره ډېر جالب وه او ما دې کې ډېر زیات بیا ما غوښتل چې دې کې ډېره برخه ولرم نو بیا دې کې ما پلټنه وکړله افغان ایډنټیټي او د افغانانو دا چې مهاجر سول دا چې د خپل وطن نه باندې راووتل دا په افغانانو څه تاثیر درلوده دی په ما ډېر یو خاص تاثیر وکړ او ما زه ځان ته جذب کړم دغه ټایټل نو بیا ما په دې کې یو خپله یو ریسرچ غوندې ریسرچ پیپر وکړله چې څه معنا یعنې افغان چې د لندن کې اوسېږي انګلینډ کې لوی شوي دي یا پیدا شوي یا مهاجر راغلي دي څه معنا دوی ته بینګ بریټش څه معنا دلته ژوند څه معنا دلته پیدا کېدل څه معنا دوی ته د افغان نوم څه اوري دوی ته څه معنا لري نو ما په دې کې بیا خپل یو آرټیکل ریسرچ وکړه
باندې به خبرې جاری ساتو ستاسو دا څېړنه سبا د افغانانو د شناخت په اړه نه تاسو څه زده کړل او ټولنې ته څه ګټه ورسوله په دې به تاسو نه کوو یو اوریدونکو دی هغه ته ورزو چې چا په پروګرام کې برخه اخیسته تاسو نه څه تاسو لري سلامونه ستړي مشي
مننه ملیحا خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او مینا تا او د مشالې د همکارانو وروډونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وای
وعلیکم السلام ډېر ډېر مننه بابر افتخار خبرې کوي
مننه ټانکیو سو مچ فار یور ټایم ملیحا جانې څنګه ښه یې صحت ښه دي
ډېر مننه دې زلمه او پیجندل نو ما وی چې خپل وایم چې بابر روډ بیا ټلیفون کړي خوشاله یو چې را سره برخه اخلي ست پوسټ لري تاسو
Oh, thank you, my dear sister. Bundle of thanks. I'll give you long life. First of all, I thank Splendor. خور بندې زه ډېر ملیغا خور فخر مخصوصم چې دوه ماشاءالله دمره کامیابی ته رسیدلې ده او تاسو مې دادې ملیغا خور چې دوه چې کله روانه ما د خپل وطن نه یعنی فارن کنټری ته دوه نیت کړی وو نو د کور طرف نه سر ریسټریکشنز خو نه او چې ځکه زمونږ یو خور چې بهر ممالک ته ځي هغه شاته خبرې کیږي چې یاره تم ما ځا دلته چې کوم ماحول دی زمون هواد نه ډیر ډیفرنت دی نو مینا خور چې کله تللا د کور طرف نه سدا سی باندې خونه به ملي خور
ها ډیر خطه پوسته ور به شو بلکې دا به خد د مینې د جون د هاغه باب پړبم لګرنا واچو چې دوی تاسو ستونزې خونه وینو ډیر مننه بابر افتخار او ورزو مینا جانې ته جی مینا دوی وی چې کله تاسو راتللې خارج ته افغانستان نه نو هاغه وخت کې تاسو یوازې و او کنه کورنۍ هم در سره و بس مشکلات خو نو تاسو ته
میرا من نه د پښتنه نه زه چې نه کورنۍ سره یعنی زه وړم چې کورنۍ سره موږ مهاجر شولو خپل وطن نه وتلو د ما خو افغانستان ډېر لږ څه وایم نه مې پیادېږي کابل مې نه پیادېږي چې موږ کنه وتلی یاستو نو زه کورنۍ سره په یو حساب څه وایم خوشبختانه چې یعنی زه نو هغه د کورنۍ سره مې ژوند کړی د باندې خو زه غواړم د خبرې باندې لږ رڼا واچوم په دې پښتنې باندې چې ما خپل زه کورنۍ سره هم هما ما نور د څه کورنۍ لیدلې د څه جونې ما خپل د درس په وخت کې ما درس ویلې خپل د پانتونو د کالج په وخت کې افغان جونې باز ما لیدلې یا د کورنۍ قصې مې اورېدلې چې هغوی مثال ډېر د مجبوریت تلاشه غوښته چې دوی ته ستونزې وي چې د وطنه باید باندې راسي خپل درسونه وایي د هغوی کې لیاقت او یا چې خو د کورنۍ تاسو خپله د کورنۍ د وجنه دوی ته به ستونزې پېښېدل کېدلې چې او خلک به څه وایي د خلکو دلته زمونږ یو فکر ده که ده زمونږ د افغانانو تو خلک به څه وایي نجلۍ پېغله ده باندې د وطن نه اوسي تنها به اوسېږي په دې چې بعض افغانان دا مثال جنو کې دغه لیاقتي چې لاړ شي باندې درس وایي خو نسي کولی چې دومره یعنی اقتصادي حالات دومره ښه نه دي د افغانانو موږ ټول پوهېږو چې ټوله کورنۍ ورسره راشي یا دومره خپل وسي کولی چې ځان سره مرسته وکړي چې مثال د کورنۍ یو دوه درې نور نفر ورسره راشي یا نو دغه ما کیسې اورېدلې د ډېر افغانانو او زه مخامخ شوی یم چې ډېرو جنو سره خپلې کیسې ماته کړي چې دوی څومره دوی ته ستونزې وي د فکري لګانه دوی څومره د فشار لاندې ول او څومره دوی قربانیګانې ورکړي دي خپل د خوبونو چې دوی نسو کولای خپل درسونه مخکې ویسي یا کوم ارمانونه چې دوی درلودل په دې څه څو دا جلې ک باندې لاړ چې دا په تنه اوسي یالته به ستونزې یالته به بل رقم کلچر بل رقم مملکت به بل جلا کلچر به دا به
پرې ستونزې نه وکنه مینه جانې تاسو وایې چې تاسو ډیره خبره
ماته
ډیره ښه ده نو دا د پروګرام وخت د په منډو روان دی په فیسبوک هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي ستاسو د کار ستاینه کوي سه سلامونه وایي نو وبخې د ټولو نمونه نشم اغستی خو ډیره مننه چې چا تاسو ته ښه پیغامونه لیکلي دي یو اوریدونکي ته ورزو چې چا ټلیفون کړی دی څه سوال پوښتنه لري ستړي مشي او سلامونه
په خیر ملي هستا ته دستاسو ملمنه ته او د مشال ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم غنی الله امین یم د پخوانی نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو نه خو اوس مهال په ملتان کې یم په بهاودین زکریا یونیورسټی کې د جرنالیزم څانګې زده کوونکی یم
غنی الله امین نو رستړی مشه درته وایو یو وار بیا تاسو مخکې هم ګډون کړو نو مننه چې تاسو د پروګرام کې شرکت کوئ څه پوښتنه لرئ زموږ د ګران ملمنه نه
مننه اول خو لکه پوخان هم دا خبره کړې و چې خوشاله شو چې کله هم مطلب د یوې پښتنې خور مطلب غږ مونږ اورو مطلب او دې خپل زده کړه هم دومره په لویه کچا باندې تر سره کړې وي د یوې چې سره زموږ جوړونه ډېر زیات خوشاله شي اول خو د دې ستاینه کوم چې دوی مطلب ځان یې دومره لوی مقام تر رسولی دي
مننه ډېره مننه چې تاسو ستاینه کوئ ورو راسته سو پښتنه وسی خا د غنی الله رور د ټلیفون لاین کټ شو نو به خیس تاسو پوښتنه خورانه لغه مننه چې تاسو بیا هم ستاینه وکړه یو بل اوریدونکي ته زو سلامونه ستړي مشي زمونږه کو आवाज درځي تاسو ستړي مشي وایو په سروې خبرونه کې
ملیحه جان خور مننه تا ته ټول هم کرانو ته سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ رور ستړي مشي درته وایو په خیر اغلی سوال مسته دي
مننه قربان دي شما او ملمنی خور ته دی په پښتنه مین سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او مليها خور تپوس ور کوټه باندې تپوس ور نه کوم. مليها جانې خور تپوس می دغه د لکه زنه خیندې سیمو پښتونخوا نه لکه بهر وادونو ته لاړ شي د دکړې د پاره کنه نه اغونه خپل مورنۍ ژبه هیر شي لکه د لوزونو کې فرق راشي کنه. مليها جانې خور زی تا پروګرام یوم نه مس کوم ټول پروګرامونه واورم کنه.
ډیره مننه ډیره مننه عمران ملنګ ورو.
ملی هجار خور تپوس می دغه د آیا د مورنۍ ژبه کې ویلي پرکرتی خو یو غنی وکا خورجانې په دوریدون کې واله رمکنه. ملی هجار خور خپرونه دی پښتو خپرونه ده باید سمورا شو خپل شډلې بدلې پښتو کې تپوس مو کو خپل مورنۍ ژبه کې خبرې مو کو.
بالکل او بالکل تاسو خبره سمه ده خو دا د مینا جان چې دا خو ډیر په خپل خسته پښتو کې راځه خبرې کوي نو اینه به تپوسو کو. جی
نته دا تپوس ورنو کملی حجانی خورزی تاسو پروگرام وورم کنه لکه از ډیر خبرونه تا وورم ملی حجانی خورزنه ته وریدون کی ملما کی اغه په دلوزونو کی لغون دی فرق راشي کنه دا آیت سو وجه کی دلی
صحیح دا ډیر مننه عمران ملنګ ورو راځ تاسو ټلیفون کو په خبرونه کې برخه واخسته ورزو مینا جان ته چې خپل خو زما په فکر ډیر خسته پختو وی لګیا دی دوی ټول عمر چې دین په لندن کې تیر کړی نو مینا جان دوی ته پوس کی چې خپل ژبه ولې هیر کړل شي بیا په بهرنو هیوادونو کې.
ډېر مننه دا دوستانه ستانه ستاینه وکړه د پښتنه نه هم مننه داسې ده چې ژبه په ژبې باندې انسان ژوندی ده. زه په دې باور یم چې ژبه چې ده د انسان ایډنټیټي یعنې پېژندنه هم ده چې په انسان پېژندل کېږي په ژبه باندې نو بیا مورنۍ ژبه ډېره مهمه ده خو هغه خویندې چې راځي یا افغانان چې راځي باندې ملکونو ته مهاجر کېږي او دوی ورو ورو خپل ژبه هېروي د دې دا داسې نه ده چې څوک غواړي چې دا کار وشي دا د قصد کار نه وي یا دا په دې معنا نه چې خلک خپل ژبې سره مینه نه لري خو بعضې وخت داسې هم کېږي چې د موږ بدبختانه د جنګ له کبله یا نور د موږ دا پښتانه د سیمنګ ډیر وخت نه موږ ته د سیا ویساس راکړل شوی دا چې د سیمنګ باید خپل وطن ته باندې وزو دا په یو رقم باندې یو اولنۍ ګامې چې تخپل رورو یو وجه کېدلې شي چې تخپل د ژبې نه لري سي د ژبې خپل د کلتور د خلانه لري سي دا خبر یعنی باید و منو چې دا فکر په موږ یو تاثیر کوي. هر انسان چې دا فکر دومره قوی نه وي چې خپل اوسي کولای خپل ژبه اماغه کولا یا پیورټی سره د ماشومتوب نه وساتي ځکه ستا په یو چیرته ټولنې کې اوسېږي تالته مکتب ته ځې تالته درس وایي ته حتما دغه ژبې کلتور په تا ډېر تاثیر کوي کلتور کې هغه ژبه هم راځي نو که انګلیسي کې ته ماشومتوب نه دغه انګلیسي ژبه اوري په هغې کې درس وایي په هغې کې ته مثلا مکتب کې ټول ورځ خبرې کوي ټول وخت یې لري بیا هم داسې لویږي دلته دوستان لري تنه بیا انګلیسي نه یاري کې د نورو ممالکو نورو کلچرونو سره شناخت پیدا کوي او سره مخامخېږي نو دا په انسان باندې تاثیر کوي. دا اوس مهمه ده چې موږ څومره خپل د موږ مشران خپل ماشومان ته چې دلته باندې اوسېږي یا راځي څومره د پښتو ژبې سره خپل مورنۍ ژبې سره هغوی سره کور کې مور او پلار یو بل سره څه رقم خبرې کوي څه رقم کردار او رفتار څه رقم یو بل سره چلند کوي مثال کورنۍ کې مور او پلار دي خویندې لرون دي یو بل سره څه رقم بشران دي یو بل سره څه رقم چلند کوي څه رقم په مینه باندې خبرې کوي څه رقم د دوی رفتار څه رقمي ما هم چې دوی خپل ژبې سره مینه وکړي کتابونه یې کور کې د کلتور د کلچر بحثونه یې خبرې دا په دې بدلیږي چې خپل هغه ماشومان هم یا ځوانان هم خپل د ژبې سره هغه مینه پاتې کېږي.
صحیح مینا جان ساسو خبر ہو ڈیر خون کی لگیا دے دادے پروگرام کی اس ہم دادے ٹائم پہ کمی دو دنوں اور دن کی ہم بیخیش مہر کے را روان دی بیخی زیاد تی اور دن کی تورزو بے زمائے اسو پختنی دی غارم چھ پائے باندیم لگا رانا واچو انو گرو چا ٹیلی فون کڑے سلامونا سڑے مشے
وعلیکم السلام علی حجانے حکمل وزیر پشتین ہم در سرا
ڈیرا مننا حکمل وزیر پشتین تاسو نہ ہم ڈیرا مننا چھ بیام تاسو پا پروگرام کی برخوا خستا ساسو پختنا سدا
مننا بس ملمانا تا پشتنائی من السلامونا وایا پشتنا خو میں دا غدا چھے اس دو خدا افغانستان سرا تعلق لاری کا افغانستان کے سرنگ ماحول و تعلیم و پلندن کے سرنگ ماحول دا تعلیم او بلا پشتنا میں داغا دے چھے دو افغانستان تا بیا واپسی کو کانا اس و افغانستان کا حالات سو شوی دی چھے دو افغانستان تا روشی خپل مکتر مکرہ وکو افغانستان دے پرا خزمت خپل حواد دے پرا دو سائی نوی
صحیح دا دو تا پوسو نبتی اوکو اکمل وزیر رو را دیر مننا ورزو مینا جانی تا جی مینا تا سو بسو ویل غواڑے دوی وی چھے پلندن کس تاسو تعلیم حاصل کرے دے دا افغانستان دا تعلیمی صورتحال پڑا ستاسو سے نظر دے سب فرق دے
فرق دالا چھ دما پہ یادی تزا پختونخوا کے چھے وسی دلم وارا چھے ہوما جال تا خونجی جت تلے اما یو چو کالا یو چلور کالا دا غصب تلے اما نو دما پہ یادی گی چھے د خونجو حالات التا چھو دیر زیاد غریبان ہو پا عادی شکل کتا سو ہے عادی لفظو کچھ تا سو ہوا اما امیانا لفظو نو کچھ ہوا اما دما پہ یادی گی چھے دیر ادادر سنت چھو والحق وقت کے مشمان تسلیکل سے ول سدی ذہنی دیر دے فشار لان دے ول دوی تے خاص ٹارگٹ سوی ول دا کتابون او درسون چول دیر مذهبی بنا پک بھی خدیر او او بل دا او تے منگا کلب بزمک کے نستلو یعنی مشمان تما پیا دی اس بزمک بنا سو کالی بن پخا اور ول کالی سید چوکے بنا وا میز بنو منگا دا کتابون چول اشکی دلی با ول خراب حالات بیدیر یاری او بل درسی سیستم بدا او چا استاد خپلا استاد بچرات لزو پہیگم چا دا دمانگ طولنی که دیر استونزی دی خو دمالگ لگیا دیگی اگوی هم خپل زکا چا دا حالات دا اگوی بام دست اول چا دا نو داگا دا درس سیستم با دیر زیاد ضعیف او دیر زیاد لگ روستا پاتا کو آیا ما نو دا او اگا احساسو چا خو یو شای سما ماشم تو کسی زا observation شای سما یعنی زا دما خوکی گی سا ول والا مثال خالق چرا قم دی پاگی بیا فکر رو کم سا دا ولی دسی او کنه نو دما چسم رو پیادی گی اگا احساس دا درس بیا ماشمانو که دیر قوی و اگا احساس دا خپلا استادانو چا دوی بخوکتا چا خو کری یا خ مثال پر بخته گو کیا پخ علاقی سارا مثال ماشمان مکتب ترا سی درس نو
او بخیتا سو بدل تی یو تپوس کوم دوی بیا وی لکه تاسو خو د حالاتو ذکر وکړو دوی وی چې کله بیا تاسو افغانستان ته تګ غواړي چې لاړ شي ولته د ولس خدمت وکړي
او دې پښتنه ته ما وختره سما ته تاګ حتمان زه غواړم چې وطن ته لاړ سما خپل وطن کې کار وکړم د ماشومتوب نه مې دا پزړه کې ول چې باید لاړ سما نو ما پایل بیا دلته د سو کې چې خپل درسونه مې خلاص کړل ما یو خیریه بنسټ باندې یو فکر مې راغی یو پلان مې کړ او په دې مې کار اوس پایل کړی دی چې زه په کلو کې چې افغانستان باز او هغه کلو کې چې هیڅ اصلا هلته د درس او د ښوونځي او د مکتب او د کتاب او د قلم خبرې نه کیږي او ټولنه کې نور هم موږ ستونزې لرو نو ما له ګام اول ګام بدای سزا واخلم چې زه د همدغه بنسټ د خوانه هغه جنو ته هغه ماشومانو ته چې نشي کولای مکتب او تلاړ شي ښوونځي تلاړ شي نو داسې یو استاد ورته څوک ونیسي په هر یو کلي کې یو یا د بچ هغوی خپله تعلیم کړی داسې ویلی نو دوی په کورو په یو کور کې مثال دوی سره مرسته وسي چې دوی راټول سي دوی خپل درسونه ووایي. زه خو نسم کولی چې په هر یو کلي کې ښوونځی جوړ کړم، دا خو کاشته څه وایوای، خو اوس هغه حالات د معنه دي چې د موږ افغانان ټول ستونزې لرو. نو ما دغسې یو پلان داسې یو کار مې پروګرام مې راپیل کړی، دا پې کار روان ده.
کله به پوره شي؟
له خیره سره یو 50% پاره سوای ده. ما لیګلایز چې دا زه غواړم چې لیګلایز کړم، چې د ورقو کار او د دلته نور کارونه بعضې پاتې دي بعضې شوي دي، او د افغانستان د حالات څرنګه دي په څو میاشتو کې موږ وینو د پروس کال نه، دغه پکې ډېر یو لویه ستونزه ماته یعنې راوړې ده. خو له خیره سره زه امیدواره یم هر څه به ښه شي، او زه به اوسف کړی یو ښه خبر سره یو ښه سره تاسو سره دا خبره شریکه کړم. دا پروګرام له
خیره مننه مینه جانې. بس پروګرام خو ډیر ښکلی روان دی، زما بلا شي پوښتنې شي دی پاتې شوې، او غوښتل مې چې د کونسلر په توګه تاسو لندن کې کوم کار کړی پای باندې مرنا واچو، خو بدبختانه موږ سره وخت ډیر نه دی پاتې. نو بس په اخره کې بس تاسو نه تپوسو کو زموږ ټول اوریدونکو چې تاسو اوري هغوی لپاره بس تاسو پیغام سوي
کوم کارونه چې ما کړی دي. زه بلې اولاند خبره خپل پښتنو ته خپل افغانانو ته وکړم چې د هغې ټولو په نظر کې چې زه واخلم، نو خپل افغانانو ته زما نظر بدایي چې راځئ په هغو شیانو باندې چې زموږ معاشري کې یا زموږ په ټولنه کې منتویل کېږي چې پرې خبرې مه کوئ، پرې باید څېړنې مه کوئ، راځئ چې پیل کړو چې په هغې خبرې وکړو. زموږ په ټولنه کې په ډیرو شیانو باندې ویل کېږي چې بې پروایي اخیستل کېږي، هغه بې پروایي په دې بحث کېږي چې په کورنیو کې په خپل ژوندونو کې ډیر منفي تاثیر راځي. زموږ په ټولنه کې یو عادت دا هم ده چې موږ خپل منځو کې نه غواړو خپل هغه احساس مثال ووایو، کله موږ یو ستونزه یې موږ هغه زغمو، خپل په ځان تېرو، یو چا سره د مرستې پوښتنه نه کوو، خپل خبر نه کوو، خپل هغه احساس نه وایو، او دې کې موږ شرم ګڼو یا فکر کوو او خلک به ته وایي دا به څه خرڅ رقم خبرې. نو دغه راځي چې دغه ګام واخلو او په خپل احساس باندې خپل په چې د موږ سره کوم ستونزې که د جنو خپل ستونزې دوی کولای شي خپل کورنۍ سره یو چا باندې اعتبار لري کور کې خپل مور سره داسې یو خپل خبرې وکړي که کوم ستونزې خپل جنو سره. نو ډېره مننه،
ډېره مننه مینه جانې. وبخښه، بس پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، تاسو سره خبرې ډېرې خوندورې وي، تاسو په راتلونکي کې ډېره کامیابی وړ. ژوند اوسه. او اوریدونکو، دا و د نن لپاره سروې خبرونه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خاصاته د خدای پامان.
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان یو فات جنگ دے بم دے ٹو پک دے بم دے ٹو پک دے کرکا کنا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روا سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا اور سپ جڑو نو ہم جواری دا